ورځ له لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوولسو بجو د آزادۍ رادیو په دې یو ساعت خپرونه کې د تاندې څانګې پروګرام او همداراز د آزادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای په سر له پرون ماسپښین راهیسې جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سیمې په رارسېدلو راپورونو کې ویل کېږي چې د کلایګل او ارنس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کېږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلي، مګر په جګړه کې د ښکېلو وسلوالو شمېر زیات دی او پولیس یې د کنټرول وس نه لري. په لغمان کې د یو کور د دیوال د لوېدو په پیښه کې اوو تنو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د بختر خبري اژانس د خبر له مخې دا پیښه د لغمان ولایت د مرکز اړونده یونس چوک سیمه کې شوې چې د یوې کورنۍ درې غړي په کې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د خبر له مخې د کورنۍ مشر، میرمنې او کوچنۍ لور یې مړه شوي دي او ټپیان روغتون ته رسېدلي چې ډاکټرانو یې روغتیایي وضعیت نازک بللی. د سیمې اوسېدونکي وایي چې د دې کورنۍ غړي د ګرمې هوا له کبله خونو بهر ویده و. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نسبتا سختو بادونو او بارانونو اټکل کړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښایي نن او سبا د سالنګ په ګډون د هیواد د جنوبي، لویدیځو، ختیځو، شمالي او مرکزی ولایتونو په ځینو برخو کې چټک بادونه وچلیږي چې چټکوالی به یې په ساعت کې له شپېتو تر نوي کیلومترو پورې وي. په تیرو څو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او د استوګنې زرګونه کورونه ویجاړ شول. بغلان له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو سیلابونو کې سخت ځپل شوی دی. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په رافه کې د هغه برید په اړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې وپارول بحث وکړ، اسرائیلو نن بیا د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حملې وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نښې نښانې نه ښکاري او په غزه کې د اوربن لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر جو بایډن په رافه کې د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیلو ته خبرداری ورکړی، خو د بایډن ادارې پرون ټینګار وکړ چې اسرائیلو تر اوسه له خپلو حدودو څخه پښه نه ده غځولې. د اروپا د پنځو متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپله غونډه کې له اوکراین څخه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک جمهوریت پر هغه پلان و چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له ځینو هیوادونو څخه اوکراین ته د توپونو د اته لکه مرمیو برابرول دي. د دې پلان له مخې د چک د چارواکو او خصوصي کمپنیو د هڅو په نتیجه کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه د اوکراین لپاره مهمات راټولیږي. د اروپایي ټولنې او ناټو 15 غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د 1.6 میلیارد ډالرو په لګښت دا پروژه تمویل کړي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا چې د پولنډ د ولسمشر اندری دودا، د هالند د صدر اعظم مارک روټ، د ډنمارک د صدر اعظم میټی فریډریکسن او د لاتویا د صدر اعظم ایویکا سلینا کوربا وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د لسګونه زره 155 ملي متري توپونو د مهماتو لومړی جوپه ترلاسه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 9:30 بجو د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمریني لوبه کې د جمعې په ماښام د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویست انډیز، پاپوا نیوګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی لوبه د جون په څلرمه د کابل په وخت د سهار په 15 بجو د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 19.25 او 15 متره لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 12.9 منځنۍ څپه خپرونې کوي. په څو شپو کې د ازادۍ راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. لومړی تاندې څانګې او ورپسې د ازادۍ میلمه. تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی او د ازادۍ میلمه په پروګرام کې نن اسمت سروان په برتانیا کې له یوه دره ډاکټر ارشاد منصور سره خبرې کړې دي. ارشاد منصور اوس په برتانیا کې اوسي او په افغانستان او برتانیا کې ډېر ډاکټران روزلي دي. لومړی پام وکړئ تاندې څانګې پروګرام ته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
فلزان دی بل شاسر پر تعالی کما او اغه جی تزه ونه شم رسیدل نو زه بخامخه په غلط لار باندې زم.
ځوانان پرته له دې چې خپل ځان د نورو سره پرتله کړي څه ډول خپل مخ ته رسیدلی شي؟
ژوند چې موږ سل پر سلو غواړو یوې هم نه لرو. کله چې ته په خپل ژوند کې موخې لرې یا غواړې تر ټولو ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکړې چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسیږم.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اپدونکو خای تاسو هم داسې ځوانان دیدلی وی چې هغه په خپل ژوند کې پښتو شایانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي، پرته له دې چې خواري وګالي په ځانکار وکړي، لږو کسانو سره ځان پرتله کوي چې هغه کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړی، زیار وستلی، سختي زغملی، بل اخر تر یو ځای رسیدلی دي. وبشت کلان عمران قاضی زاده وای چې کچری موږ داسې مخې وټاکو چې هغه ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي، خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو، په دې صورت کې ناسمو کارونو ته مخه کوو.
زه به خپل مثال در دوم. مګور زه سبزی او تازه میوه خرڅوم. زه په شکر د بده باندې قناعت کوم. زه اوس نه غواړم چې زه یو بل جزره ځان پر تلګې وڅوک به بزنس لري، وڅوک سوپر سټور لري. هغه سر ځان پر تلګې د ما خو دا کم سوشل ژوند چې دا کم اجتماعي ژوند چې لرم، دا کم فاميلي ژوند چې لرم، نو دا خو د ما نه زیات وخت پتیری دو سره. نو هیڅ کله باید یو انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل جزره ځان پر تلل نه کې هغه څه چلري په ماغه باندې قناعت وکي او د وخت پتیری دو سره کچیر ته وسړی قناعت وکي، نو د وخت پتیری دو سره کېدې شي هغه خپل هدف ته په صحیح لار روان هدف تر لاسه کړي. کم چې زه غواړم ځان پر تلک و هغه ځیته د رسیدو لپاره زه باید یعنی غلط لارې باندې انتخاب کوم، باید غلط کارونه وکم تر څو بر زه خپل هدف تر لاسه کوم. نو منفی هغه ځو په خاصه به د افغان ځوانانو باندې په اړې ټولنه کې ما چې لیدلې دي خپل تجربې نه چې ما لیدلې دي، نو دغه ډیر منفی اثر لري. د موږ تاسو په جامعه کې ناس تپاسې د غلطو خلکو سره شي، غلط لارې انتخاب کیږي، یعنی ځان پر تلک ضرور سره تر څو بر هغه هدف تر لاسه.
لیکوال حکمت الله وایي چې بی ځای سیالي او منفی رقابت د دې سبب کیږي چې ځینې ځوانان داسې کارونه ته مخه کړی چې بیا پایلې
ډېرې بدې وي. نن زمانه یا د یوې سمې پیړۍ د ځوانانو توقع او لوړه شوې ده. دغه سیالي شریکي او دا هر څه ډېر میا نه و یا بېخي کم و. اوس که د ټکنالوژي له لحاظ نه وښیې که سیالي شریکي وښیې که مثلا موبایل او موټر او وسایل او د کور وسایل دا ټول یو څه تغییرات راغلي دي او هماغه داسې ځوانان دې ته اړ کړي دي چې توقع زیاته سي. نو کله چې توقع لوړه سي عدم قناعت رامنځته کیږي، هماغه داسې ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه ځینې کسان یو مشروع لارې نه خپل توقعات پوره کولی سي، کوم ارمانونه، کوم هیلې یا کوم امیدونه چې دي هغو ته ځان رسولی سي. ولې بدبختانه موږ تاسو شاهدان یاستو چې تېرو کلو کې په افغانستان کې د یو آیفون لپاره ځینو نیو تنکي ځوانانو خپلې ګردې خرڅې کړې. منفي اړخونه هم دا دي، او مثبت بیا دا دي چې یو کس له هیڅ نه یو څه جوړي او ځان رسوي په لوړو پولو ته، بسنه یو کس ته په زحمت باسي، تحصیل کوي، کار کوي، بالاخره ځان یو شخصیت جوړوي، یو تجار جوړوي. دا هغه مثبت اړخ ده، ولې بدبختانه په زموږ په ټولنه کې ډېر کم کسان هغه مثبت اړخ ته رسیږي او زیاتره په منفیاتو کې ډوبېږي، او حتی معتادي او بدبختي او سل نوه مرضو باندې اخته کیږي.
بله، ملګری څومره مرسته کولی سي چې هغه ځوانانو ته دا قناعت ورکړي چې په مثبتو کارو، لکه څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ یې ښه ده، مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډیر څه غوښتل بیا په منفي کارونه اوړي، ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګري ته یا دوست ته قناعت ورکړي؟ کوم څه ته دا سم نه ده،
مثبت ملګري درلودل دا خپل یو سرمایه ده، یو ډیر ښه کار ده. ملګری وسی یو چاته انګیزه ورکړي، که دا په مثبت لارو کی او مثبت ملګری وي خو ډېر ښه. نن سبا زموږ او تاسو ځوانان په یوویشتمه پېړۍ کې ډېر زر غواړي چې دوی باید پیشرفت وکړي، ډېر زر دوی شتمن شي، ډېر زر مالداره شي. مثلا دوی ځینو لنډو لارو ته لاس اچوي چې هغه بالاخره سبب د دې ګرځي چې دوی یو کنده کې ولېږي.
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانی د تا همزولی دی، فلانی د تا همصنفی دی، تا هغه وګوره چیرې ورسېده، څومره شته لري، او ته بیرته پاتې، دا څومره د پروهیه باندې بد تاثیر کوي، بد اثر کوي؟
بد اثر خو بیخي زیات ده. داسې یو څوک وي چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې، یو رقم چاپېریال کې، او یو رقم اقتصادي بیکګراوند ولري، خو بیا صحیح ده چې پرتله شي. زموږ او تاسې دغه پرتله کېدل هم ناعادلانه دي. دا په دې مانا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یو څوک چې ورته پاتې شوي دي، خانداني یو څوک ده شتمن ده، او یو څوک د خوار سړي زوی ده او هغه دومره څه نه لري، او که ته هغه را تشویق کوې چې والا فلانی هلته ورسېده او ته وروسته پاتې، دا ناعادلانه ده، او هماغه داسې ده منفیت طبیعي. او که داسې یو څوک وسي چې د یو خوار سړي زوی وي او هغه زحمتکش وي، تحصیل یې کړی، تعلیم یې کړی وي، او ځان یې یو چېرته رسولی وي، او دا د خان سړي زوی وروسته پاتې، بیا دا پرتله کول یې ډېر مناسب دي چې ورته ووایي چې هغه کس ته وګوره چې په خپل زحمت، په خپل مټې ځان چېرته ورسوه، ځان یې د تعلیم او تحصیل چښتن که، ځان یې د اقتصاد چښتن که، ځان یې د یو مثبتې لارې چښتن که، او دا تشویق کړي. دا رقم لازم ده او عادلانه ده، او که ته مثلا یو برعکس خبره سي، بیا دا منفی لارې ته بیځه، که هغه دا نه کوي چې صحیح ده زه څوک یم، هغه څوک ده، او لاند فکر وکړي چې زه باید هغه ځای ته ځان ورسوم چې هغه قرار پکې لري، نو دا بیا ښه نه ده. او هغه ده چې ځوانان د بې لارې ته هڅوي، او بالاخره په لوی لاس موږ او تاسې کورنۍ مشران دوی هغه کندې ته غورځو.
او یو شمېر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي، مثلا په تحصیل کې نه کوي، د کور په جوړولو کې نه کوي، یوازې دې ته یې پام وي چې ځان ته بهترین لباس واخلي، لکه څنګه تاسې مخکې ویل، قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري، یوازې او یوازې د ځان په غم کې. د حال دا چې په کورنۍ کې نور هم دته تمه لري، دی ځوان د انرژي لري، مګر دا یوازې په خپل فکر کې ده، د خپل ځان لپاره له نورو سره سیالي کوي. دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی سي؟
نامناسب خو بالکل ده، ولې ډېر ښه کار هم نه ده. دا په دې معنی چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي چې سره هم ځان د تعلیم او تحصیل چښتن کړي، او بالاخره د یو عاید چښتن کړي، او دغه عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ ورڅ نو باسي، د کور او د ملګرو د مصارف د سیالي او شریکي، که موبایل اخلي، که موټر اخلي، که څه اخلي، په دې کې که چیرې دوی سیالي شریکي وکړي چې اول ځان د یو څه چښتن کړي، او د هغې له ګټې، د هغه له مفاد نه، د هغه له فائدې نه بیا دوی یو څه مخته ولاړ شي، ښه ده. او که دا تا دغونه پیسې پیدا کړي نه وي چې ته خپله ګورده خرڅوي او په دې باندې یو آیفون اخلي، دا مناسبه لار نه.
بله، په آخر کې به په غټو ټکو کې د تاسو پیغام هغو کورنیو ته چې د ځوانانو مخکې وخت نا وخت دا خبرې کوي چې ته بیرته پاتې لامزولو دي، او خپله ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري، منفي رقابت کوي، تاسو پیغام څه وي؟
زما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هېڅکله ځوان مه سرزنش کوئ چې والا فلانی چېرته ورسېده، یا فلانی د تره زوی دی، فلانی د خپلای زوی دی، فلانی کلیوال دی چېرته ورسېده، مه هېڅکله مه ورته وایئ، بلکې دا ورته وایئ چې زوی ته ځان ور اسوا ځان پاسیلات پر اسوا یا شخصي کاروبار ورته جوړ کړی یا مسلک کې ور اسوي مثلا د مکتب او د پنځي او د پنتون تر څنګه یا مسلک ورزه کوي ولخه تجارت ورته جوړ کړي په دغ باندې واسوي او هیڅ کله خپل ماشومان خپل ځوانان په دې ما حسابي چې تاسو فلانه چیرته ورسید ته چیرته نه رسیدلای بلکې دې په ځای باندې مثبت انګیزه ورکړي.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ.
افغان ژورنالیست شمران یزید ځوانانو یو لبل سره پارتله کول او په ژوند کې د نقنات ریښه ماشومتوب ته ورګرځي. لاغلی شمل سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره و.
دا زمونږ د ټولنیز ژوند یو ډیر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نورو سره پارتله کوو. کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لرې مطلب دا چې تا ځان له نورو سره پرتله کړی او دا له هغه وخته شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو کله چې موږ ښوونځی شروع کړو هغې نه وروسته پوهنتون ته لاره پیدا کوو همداسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره له نورو ځوانانو سره وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده دا د بل کس ژوند ډیر ښه ده. همدغه یي چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي څومره چې په ژوند کې په خپلو شتو باندې قناعت نه لري هغومره انسان په ژوند کې ډیر خفه کیږي ډیر خفګان ده. نو ځکه کیدای سي موږ د هغې کس له ژونده نه یو خبر ده چې د هغه ژوند څنګه ده د هغه کیسه څنګه ده هغې څومره سختیانې شاته پرېښي دي یا هغه له کورنۍ نه سره رقم یو کس او موږ په کومو ستونزو کې یو په کومو شرایطو کې زما کورنۍ په کومو شرایطو کې ده زما درس په کومه سطحه کې ده د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم. موږ په خپلو شتو باندې قناعت نه کوو همدا خفګانونه هم رامنځته کوي همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي.
بلې تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې له ماشومتوب نه د مشرانو لخوا له نورو سره پرتله سوي یاستونو ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو د کورنۍ دا کار چې خپل بچي له نورو سره پرتله کوي او کله مثال ورکوي چې فلاني ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره دا څومره غلط کار دی.
بالکل همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو بعضی کسان چې پراخه مطالعه ولري هغوی سناسه له دغه حالت راوځي خو بعضی کسان چې دغه خبرې یا دغه حالت ورباندې دومره ژور اغیزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې له هغې نه ځورېږي او بالاخره له ستونزو سره لاس او ګرېوان ځکه هر څه یو د مینې کېږي زموږ په ژوند کې که غواړي پرمختګ وکړي که غواړي یو ځای ته ورسېږي که غواړي ښه ځای کې درس ووایي که غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري دا هر څه یو ځلې نه کېږي دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړې خپل اهداف یا خپل موخو ته ورسیږي خو دا چې تا جلک کوي دا چې ته نور ګوري دا چې ته په دې شته حالت باندې قناعت نه کوي طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کیږي هغه بیا نشي کولی چې خپل هغه طبیعي هغه کوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي یا تعادل یې نشي ساتلی دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې نه دي قانع چې زه اوس شته لرم دا څومره وخت نیولی او فلانی کس دې حالت کې د هغه ژوند څنګه ده.
بله دغه رقابتونه البته منفی رقابت منفی سیالۍ چې ځوانان یو بل سره لري دا څومره د دې لامل کېږي چې په خپل ژوند باندې شکر ګزاره نه وي او یو بل سره منفی رقابت لري خپل غواړي پرته له کورنۍ څخه ورته وي خپل غواړي زه باید فلانی ته ورسېږم دا څومره بد اثر لري.
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه کله چې ته په خپل ژوند کې موخې لري یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسیږم ځکه زموږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخو نه ده. که د افغانستان مسله راواخلو افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو ټولنیز ژوند لرو ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلې دي څو نسله سره یو ځای ژوند کوي یوازې دا نه ده چې ته به خپل موخو ته کار کوې ته به نورو لپاره ژوند کوې د نورو لپاره به هڅه کوې نور به خوشحاله ساتې مطلب یو ډېره غټه کورنۍ ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې ډېره غټه کورنۍ کورنۍ مسولیتونه لري، هغه نو وروسته چې ته یو څه وخت پیدا کړې د خپل موخو لپاره کار کوي، نو طبیعي ده چې دا وخت نیسي، ته به ځان ته وخت ورکوې، ته به ځان راحت احساسوې، ته به خپل مغز آرامه کوې، هغې نو وروسته به د دې هر څه لپاره کار کوي. خو که چېرته دغه مسایل ته په پام کې ونه نیسي او یوازې وایي چې هر څه کېږي، ټوله دنیا هر څه ژوند شاته پرېږده او یوازې دې لپاره کار کو، دا ډېر ډېر منفي اغېزه د انسان په ژوند کې لري، ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګي نه شي کوی. اکثره وخت خلک په کار کې دومره بوخت دي چې هغې د ځان خپل ورځني ژوند ته رسیدګي نه شي کولی، هغوی خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي، هغه په فزیکي لحاظ، هغه په رواني لحاظ. زموږ تاسو ټول کافي اندازه ضرورت لرو چې ښه خوب وکړو، مطلب زموږ د خوړو روټین سم وسي، زموږ بیرون وتل، زموږ ټولنیز روابط، دا ټول مسایل ډېر اغېزه لري په ژوند کې. خو که چېرته یوازې ته په یو شي باندې فوکس کوې او نه کې د نو ټولو مسایلو ته پام نه کوې، طبیعي ده، طبیعي ده چې ته به په ژور خفګان اخته کېږي، ته په او داسې ژور خفګان چې دا به لنډمهاله نه، یو طبیعي ده چې موږ تاسې ټول انسانان په ژوند کې لوړې ژورې لرو، کله به خفه یو، کله خوشحاله، او دا ډېر نارمل ده. ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې د ټول ژوند خوشحاله نه ده، د ټول ژوند خفه نه ده. هر څه چې دي زموږ خپل لاس کې دي، چې موږ څنګه کولی شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه بد کړو. هر کله چې موږ تا سره څوک بد کوي، فکر مه کوئ چې کله کله داسې وي چې هغه کس همداسې کس وي. ته له هر چا نه توقع مه کوه، د خپل ځان لپاره کار کوه، خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې، تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړي. ځان چې د وخت ورکړي، ته هېڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهدافو ته به ته پر وخت ورسېږي.
بله، ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري، غواړي ځان هغه ته ورسېږي، کله چې ونه رسېږي بیا په تخریب باندې شروع کوي. دا تخریب رقم رقم وي، د ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې، شاته خبرې وي، دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی سي.
طبیعي ده، هو دا د خبرو سره موږ به تاسو ټول مخ کېږو کله چې په ټولنه کې اوسو. دا هغه اوخ دی دي چې بعض انسانان له ماشومتوب ځان سره ساتي تر غټوالي پورې، کنه په طبیعي ډول باندې ما ویل چې کله ته درک دی ولري چې زما ژوند بیل ده، د هغه ژوند بیل ده، زما د ژوند کیسه بیل ده، د هغه د ژوند کیسه بیل ده. موږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو، موږ یوازې په خپل ژوند کې تر ټولو اساسي رول لوبولی شو چې د ځان لپاره وکړو. د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو پسې داسې کیسې او خبرې جوړ، زما په نظر دا یوازې وخت ضایع کول دي، ځکه چې ته نه هغه کس ته تاوان رسوي، بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوې چې سبا ورځ نه تا سره څوک اړیکه ساتي. هغه بیکګراوند انسان په دې مسایلو زه فکر کوم خرابېږي، ښه ده چې سړی د دې مسایلو نه لرې اوسي، ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع شوي. یو دا ده چې په خفګان او اندېښنو چا خوشحالي نه ده رامنځته کړې، خپل موخه ته نه ده رسېدلې، او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی.
شامله جانې، که په دې باندې خبرې راته وکړي چې اتمان تاسو چې دوستان لري چې هغه په خپل ژوند کې ډېر څه نه لري، کم څه لري، مګر قناعت یې ورباندې کړی، خوشحاله د خپل ژوند مخکې بیایي، د دې دوستانو په هکله دې راته ووایه څومره پر مخ روان دي.
فرشته جانې، موږ تاسو په افغاني ټولنه کې اوسېږو، او یو هم باید ووایم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سلو یې غواړو یوې هم نه لرو، ځکه موږ ټولو په ژوند کې خواري کړې، زحمت هم ایستلی، ټول داسې کورنیو نه وي چې زموږ پلرونو کار کړی او زموږ لپاره یې کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي. مثلا زه له نجونو څخه شروع کوم، زما شاوخوا چې زما کومې ملګري دي نجونې دي، دوی له ډېر کم نه شروع کړي، یا داسې ووایم چې هیڅ امکانات دي نه چې دوی پیل کړي، خو دوی پیل کړي او نن ډېر ښه ښځینو کې دي. ورو ورو زه په دې یقیني یم چې دوی به لا هم ښه ښځینو ته ورسېږي. زما د پخوانۍ همکارانو، زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم، هغه له موږ سره یو ځای کار کوو، هغه وروسته خپل کار شروع کړ. زه تاسو ته ووایم چې شاید اوس د یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري، پایلې کړه، ډېر خوشحاله ده، ډېر راحته ده په خپل کار کې، ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې هغه ډېر خوند کوي. نو شته ملګري شته، ټولو له ډېر صفر نه شروع کړی، اوس په ډېر ښه ځایونو کې دي، او په رښتیا د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي، ویاړي چې او د هغوی نه انګېزه اخلي چې ښه دې کس وکړی، سو له دې ځایه شروع کړه، نن په دې ځای کې ده. نو زه هم کولی شم، او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده، که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولی شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړې. دا دوازې یو هیله نه شي کېدی، ته کولی شې خپلو هیلو ته ورسېږې. تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې هغه غواړي یو ځای ته ورسېږي، کوشش دې وکړي چې هغوی ژبه زکی مثلا نړیوال ژبه زکی ټکنالوژي سره مطلب بلتیا ور سره پیدا کی زکه د دې ژوند ته ټول اساسي برخه دي تاله نړی سره وصل او کله چې هم نړی سره وصل شي ښکارا د چته په ژوند کې پرمختګ
بالی هغه کسان چې هغه څه لري په همغه باندې هماغه سې ځانښي لکه څه چې لري او که د دوی ځوان د سپا همه خبره وایو ډېر پرمختللی نه ده په نور باندې شرمېږي څه چې ده هماغه سې راځي هماغه سې کینی هماغه سې خبرې کوي غټې خبرې نه کوي ځان لولول نه ښیي دغه په ځوان کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی سي
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې دا د بریالیو کسانو یوه نښه کیدلی سي ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي چې موږ وایو که نه فیک کاپي دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایې چې زه دغسې یو شی یم او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه سي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده دا ستا شخصیت ستا کرکټر ستا بیکګراوند ډېر شاته وړي په پرمختګونه کې ته به تر خلکو ترمنځ یو ډېر داسې نوم ولري چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولري په خپل حالت باندې شکر ویستل په خپل حالت باندې قناعت کول او خپله چې څنګه یې نورو ته ماسې ځان ورښودل دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي او بل دا چې ځان سره انسان د راحت احساس کوي زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم نه دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي له اجتماعي روابط متقابل احترام یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وس رسېږي یعنې موږ ډېری وخت یو چا ته ښه روحیه ورکولی سو دا د ژوند تر ټولو ښه کار دی چې موږ نورو په حق کې کوو یا همداسې ښه مشوره ورکولی سو یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی سو کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی سو چې دا ښه دي تجربه یې کړه ویې کړه او دا ښه نه دي مې کوه ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی له دې لارې مې ګټه لیدلې نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ماسې خلکو ته ځان وښیي دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحت وي خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړي او بالاخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی ته هغه ومني نه ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خلک تا ډېر په اسانۍ باندې ومني کله چې ته د خلکو ترمنځ قبول سوې بیا ته ضرورت نه لرې چې د ځان په اړه خبرې وکړي خلک به ستا په اړه خبرې وکړي
بله مرکه به په دې باندې سره راټوله کړو چې په آخر کې پیغام هغو کورنیو ته چې دوی ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه په خپل ژوند باندې قناعت ونه کړه او بل ملګري ته بل خپلوان ته ځان ورسوي دوی سره پرتله کوي او په خپله ځوانانو ته په غټو ټکو کې دې تاسو پیغام غواړو چې ویلرو
او ډېره زیاته مننه یوازې ځوانان دې هڅه وکړي کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف ولري او په رښتیا هم د هغې لپاره له زړه نه کار وکړي او د کورنیو مسله داسې ده فرشته جانې چې دا کله ماشومتوب کې یو کس مطلب د هغه روزنه د هغه سره سلوک رفتار هغه سبو بیا په ځواني کې موږ ضرورت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې ته دا وکوه دا مه کوه ځکه چې موږ هر څه ورته په عمل کې ښودلي خپلې کورنۍ کې هغه شیان پلي کړي او هغې ماشوم هلته زده کړي نو کله چې ځواني ته څوک رسېږي طبیعي ده موږ د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغییراتو بدلونونو سره مخ کیږو هغه په سړه سینه ومني او خپل ژوند ته دوام ورکړي
ډېره زیاته مننه تاسو ته ښه وخت غواړم
ډېره مننه ژوندي اوسئ
درنو دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری
زندگی دلدار خوی شند عاشقی دل آزادی ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزنی ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود و چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپېژندل شم او تر ډېره هغه د مسلکي اړخ جذابیت و چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم و، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه و چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږېدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږېدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیاوي، تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږېدلی یم. زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم، خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي، چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تر هغه چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړم، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلی یاست، په سکالرشپ لاري راغلي یاست او زده کړې کوئ، که زده کړې بشپړې کړې دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي، په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل سروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یو ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو، نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضی تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کی.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي، یا پخپل تالیف کړی دی په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یوه برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډېر هغه څه چې ما ډېر ضرورت باله او مخکې موجود نه و، هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومېږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړ کړه.
نو د دې معنی دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه، او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په دې خاطر ما وکولای شوی دې برخه ته وخت ورکم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیر لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې د دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت دی، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هر برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کېږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري له یو بل ځیر راغلی له محیط سره نوی دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېر زیاته مننه ده
د آزادي رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕೆ ಕದಿರಾನ ಕಿಡಿದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಕದಿರಾನ ಕಿಡಿದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ مقام تپیش پو خوید آئینے شون ٹول را ٹول در تلخ پلو خیل خانے شون نیمائی اور بلدے اخکاری لپلاو نیمائی ویلے شون نیمائی نینے نینے شون الوچا زنبا چا باندے دارو کے ہے الوچا زنبا چا باندے دارو کے شاملو کے گردو بشم پتالو کے شاملو کے گردو بشم پتالو کے گد
دې ران کړې د سترو منګلو نوکې شاملوکې زما خاورې بجارو کې شاملوکې زما خاورې بجارو افسانه د میراثه استانشون د بلشوز د ټوله زمانه شون ماویل غوندشم خالی بدل یادا قربانی د احتمال پر کرینه شون ویدم چه پدر یا با ملاو کے ویدم چه پدر یا با ملاو کے شاملو کے ایرستل گو ترابو کے شاملو کے ایرستل گو ترابو کے کدران کڑی دسترو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے لکہار دانے وانے شم سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے ران کڑے دسترو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے